ද වෂිංටන් ජිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
අනවරුදුන්කෝ අස්සලාම අලෙකුම්. දාද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිවා රේඩියෝදේ නන්ද خالی ورځ کال 2023 د مې د میاشتې 28مه نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. امریکای د افغان ځواکونو لپاره مرستو کې د زیاتوالي اعلان کړي او وايي افغانستان کې د امریکای جنگي پوز په غیر موجودګۍ کې به دا د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. پاکستان کې د خبريالانو، بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولپمنٹ اتھارټي په نوم هغه تجویز شبه صدارتي حکم یا ارډیننس رد کړي چې حکومت یې په ټول ملک کې نافذ کول غواړي. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان نه د اسمبلی غړي میر کلام وزیر په اسمبلی کې د پخوانی فاټا او د صوبې په مردم شماري د بحث کولو لپاره تحریک جمع کړی دی او وای په سشمیرنه کې د پښتنو آبادی کما خودل شوی او په دې باندې په اسمبلی کې بحث پکار دی. امریکای د افغان ځواکونو لپاره مرستو کې د زیاتوالي اعلان کړی او وای افغانستان کې د امریکای جنگي پوز په غیر موجودګۍ کې به دا د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکای صدر جو بایدن د جمعې په ورځ د خپل ملک لپاره د 215 ارب ډالره دفاعي بجټ وړاندې کولو په وخت د افغان ځواکونو لپاره هم د 3.3 ارب ډالره مرسته اعلان کړي. افغانستان لپاره د صدر بایدن د مرستو اعلان په تیر مالی کال کې د امریکای لخوا دغه جنگ ځپلي هیواد ته ورکړل شوو مالی مرستو نه 3.5 میلیون ډالره زیات دي. کچاري کانګرس ته دغه پیسو منظوري ورکړه نو دا به د افغان قومي دفاع او امنیتي ځواکونو 3.5 لک غړو لپاره جنگي سامانونو او تربیت ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د پینټاګان دفاع چارو موقتی نائب سیکرټري او د مالیاتي چارو افسر این میک انډریو خبريالانو ته ویلي دوی فکر کوي چې د افغانستان نه د امریکای پوز راوتو په وخت دوی ته په دغه ملک کې موجود ځواکونو لپاره د زیات امنیتي مرستو ورکولو ضرورت دی. د دفاع وزارت چارواکي افغانستان کې د جنگي خرچو پوره کولو لپاره کانګرس ته د 8.9 ارب ډالر پیسو درخواست هم کوي، کوم چې د تیر کال په نسبت 3 ارب ډالر کم دي. پاکستان کې د خبريالانو، بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولپمنٹ اتھارټي په نوم هغه تجویز شبه صدارتي حکم یا ارډیننس رد کړي چې حکومت یې په ټول ملک کې نافذ کول غواړي. پاکستانی میډیا وایي د دغه مجوزه ارډیننس مقصد د کال 2002 د پریس کونسل په شمول ملک کې د میډیا په حق له ټول اوسنی قانونونه ختمول دي. په دغه صدارتي حکم کې دا تجویز هم ورکړل شوی چې د 2 ګریډ افسر به د مجوزه پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتھارټي مشري کوي او دغه ادارې ته به اختیار وي چې د قوانینو خلاف ورزي کولو په سر د 50 کروڑ روپو پورې جرمانه ولګوي. پاکستان کې د خبريالانو لوی تنظیم پی ایف یو جی، د بشري حقوقو ډلې ایچ آر سی پی او د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل دغه مجوزه قانون د ظلم نه ډک بللې او ویلي دا به په عین کې ورکړل شوی د اظهار په ازادۍ او معلوماتو ته د رسای په حق باندې تباه کوونکي اثرات ولري. د پاکستان حکومت د دغه تجویز کړي ارډیننس په حق لاسنه دی ویلي، خو حکومت دا وکوي چې د ملک میډیا د تیر وخت په نسبت زیاته آزاده ده. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو پوهانو او سیلونکو د وفاقي حکومت په وینا په ټولو صوبو کې د راتلونکو اگست میاشت نه په پرایمري سکولونو کې یو ډول تعلیمي نصاب شروع کول د آئین د 13 ترمیم خلاف ګام بللې. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت پلان لري چې نوی تعلیمي نصاب به په اولنی پړاو کې د اول نه د 5 جمعات طالب علمانو ته خوده کیږي او په دویم پړاو کې بعد د شپږم نه د 8 جمعات پورې زده کوونکو ته خوده کیږي او د کال 2023 نه به یو شان تعلیمي نصاب د 9 او 12 جمعات طالب علمانو ته غزول کیږي. د تحریک انصاف حکومت وایي د یو شان تعلیمي نصاب مقصد په ټول ملک کې طبقاتي تعلیمي نظام ختمول دي او د ملک په کچه د تعلیم لپاره یو معیاري بنیاد ټاکل دي. خو د تعلیم ماهران په نوي تعلیمي نصاب نیوکه کوي او وایي دا به په زده کوونکو کې تنقیدي سوچ ختم کړي. د پاکستان د تعلیم ماهران وایي د 13 ترمیم لاندې د ټولو سیاسي پارټو په صلاح د تعلیم نصاب ټاکلو اختیار صوبو ته ورکړل شوی. ماهرین وای د وفاقي حکومت په دغه نصاب کې به د بیلابیلو ټولنو قامي اتلانو زې جنگي اتلان ونیسي او ورسره به په ځوان کول کې د پښتني صلاحيت ته ډېر نقصان ورسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بیړني حالاتو د مرستو اداره یونیسف وای پاکستان ته د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د ویکسین پروګرام لاندې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د فایزر کمپنۍ جوړ ویکسین 1,00,000 خوراکونه رسیدلي دي. د صحت نړیوالې ادارې د کوویکس پروګرام لاندې پاکستان ته د ویکسین ورکولو دا دویمه برخه ده. د دې وړاندې پاکستان ته د استرازینیکا اکسفرد جوړ ویکسین 1,200,000 او 8,000 خوراکونه ورکړل شوي. پاکستان ته به د کوویکس پروګرام لاندې د کورونا وایرس خلاف د ویکسین 1,2,000,000 خوراکونه ورکول شي. اخوا په پاکستان کې د هندي ډول کورونا وایرس اولنۍ پیښه معلومه شوې ده. د دې وړاندې پاکستان کې په برتانیا او جنوبي افریقا کې په جنیاتي توګه د بدل شوو کورونا وایرس قسمونه موندل شوي کم چې ډېر په تیزۍ سره خوریږي. د جمعې په ورځ د پاکستان د صحت قومي مرکز ویلي د مئی د میاشتې په اولنو درې هفتو کې چې دوی کومې نمونې اخیستي په هغې کې په هندوستان کې موجود د کورونا وایرس قسم معلوم شوی دی.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا له افغان امنیتی ځواکونو سره خپل مرستې نور هم زیاتوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورس خپل 5.5 بلیونه دفاعي لګښتونو بودجه په ډاګه کړی چې په هغه کې 3.3 بلیونه د 2022 کال لپاره افغان ځواکونو ته ځانګړي شوي. دا 300 میلیونه زیات دی د تیر کال په پرتله چې امریکا افغانستان ته ورکړي. کله کانګرس لخوا تصویب شي نو له دې سره د 3,25,000 افغان امنیتي ځواکونو پر روزنی وسایلو او هغوی ته د زیربناو په جوړولو باندې به ولګول شي. په دې اړه نور حال د شهبزاده پر راپورټ کې اوري.
د امریکا صدر جو بایدن د جمعې په ورځ د کال 2022 لپاره د امریکا د دفاع 5.5 بلیونه ډالر بجټ په ډاګه کړی چې پکې د افغانستان امنیتي عسکرو لپاره 3.3 بلیونه ډالر هم شامل دي. د افغانستان لپاره غوښتل شوی د غیمداد کې د تیر کال نه 300 میلیونه ډالر زیات غوښتل شوی. کچالي کانګرس لخوا دغه منځوري کې نو د افغانستان 5,250 امنیتي عسکرو لپاره به پوځي سامانونه د روزنې یا تربیه لپاره په کار اوزار ترڅنګ د ودانیو جوړولو کار کیږي. د پینټاګان نائب د دفاع سیکرټر او فائنانشل افسر ان مکنټریف خبریارانو ته ویلي مونږ غنو چې په داسې حال چې مونږ د افغانستان ناسکر راوباسو مونږ غواړو چې افغانستان ته ځنې اضافي مرستې ورکړو. د امریکا پوځي پلان جوړونکو په افغانستان کې د جنگونو د مصرف لپاره د 3.9 بلیونه ډالر اضافي مرستو غوښتنه هم کړې ده. دغه مصرف د تیر کال په مقابله کې 4 بلیونه ډالر کم دی. مکنټر وای په دغه پیسو کې بازنې د افغانستان نه د عسکرو د وستلو بقایا اخراجات پوره کیږي. د دې پوځي مرستو ترڅنګ به افغانستان ته د امریکا خارجه چارو وزارت لخوا نور امداد هم ورکول کیږي. د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ د جمعې په ورځ ویلي د مالی کال 2023 بجټ کې د افغانستان لپاره 340 میلیونه ډالر هم شامل دي. دغه بودیجه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، د ښځو د حقوقو خوندیتوب او د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره 30 میلیونه ډالر اضافه هم شوې ده. د امریکا ډیپلوماټانو او دفاعي چارواکو په دې خبره خوشبيني ښودلې ده چې افغان حکومت به د دې جوګشي چې په خپل ځای پاتې شي او دا چې طالبان به د امریکا سره شوې د تیر کال لوزنامه عملي کړي. په دغه معاهده کې طالبانو د امریکایي عسکرو د وتلو په بدل کې ژمنه کړې چې افغانستان به په راتلونکو کې ترهګرو مرکز نه جوړیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد وړاندې ویلي چې طالب مشرانو ورته دا ضمانت ورکړی چې دوی غواړي حالات سم شي. زلمی خلیلزاد روانه میاشت امریکایي قانوندانانو ته ویلي دوی ماته ویلي چې د دوی فکر کې پرمختګ راغلی. دوی وایي چې افغان میرمنې حقونه لري چې پکې په سیاسي حلو ځلو، تعلیم او په کارونو کې د ښځو ګډون هم د دوی حق دی. موږ به دا ټول هر څه ګورو. په داسې حال چې افغانستان امنیتي عسکرو ته به اضافي پوځي امداد ورکړل کیږي، په عراق او شام کې بیا د امریکا پلوی عسکرو ته په مالی مرستو کې کمی راوستل شوی. د پینټاګان لخوا تجویز شوی د 2023 بجټ کې د عراقي عسکرو او د امریکا پلوا شامی ډلو لکه سیرین ډیموکراټک فورسز لپاره 522 میلیونه ډالر ټاکل شوی دی. دغه مرستې د تیر کال د 200 میلیونه ډالرو د مرستو ناکامې دي. د پینټاګان د نوي وړاندې شوي بجټ تر مخه عراقي ځواکونو ته به 322 میلیونه او اس ډی اف او نور امریکایي پلوا ځواکونو ته به 100 میلیونه ډالر ورکړل کیږي. دا مهال په شام او عراق کې 2500 امریکایي عسکر دي او د پوځي چارواکو په وینا دا امکان نشته چې راتلونکي کال په دغه کې څه کمی راشي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې دوی تر اوسه د هغه پاکستانی چارواکي خبر په رسمي ډول نه ترلاسه کړی چې رستنی وته پکې ویل شوی. الحمد الله محب سره لدی عمله ډیپلوماټیک او رسمي اړیکې نه پالي چې په نګرهار کې د پاکستان پر وړاندې توندې او توهینونکې خبرې کړې دي. ښاغلی محب وویل د پاکستان څخه د ډول غیر ډیپلوماټیک عمل تم نه لري، خو که په دې اړه رسمي څه ترلاسه کړي د افغانستان حکومت به یې ځواب وایي. په دې اړه بشپړ راپور له کابل حق ملوانه سوالې.
د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکر حمد الله محب روس ته لحق دا خبرې په یو مطبدي کانفرنس کې وکړي چې ځینو رسنیو خبر خپور کړی چې د پاکستاني ولوړپوړي چرواکي ویلي چې د حمد الله محب د پاکستان په اړه ورستۍ څرګندونه غوسه کړي او لدی ورسته به د نوموړي سره د ډیپلوماټیکو او رسمي اړیکې نه ساتي او په سیاسي پریکړو کې به د نوموړي حضور ورته نه منلو نه ده. د دغه چرواکي لخلې ویل شوی دی محب دی ورستۍ څرګندونو په اړه افغان حکومت ته د خپلې خوشنۍ پیغام رسولو خبره هم کړې ده، خو خاغلی محب په خپل خبرو کې ویل دوی ته تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی راغلي، خو که دوی ته په رسمي ډول کوم څه وړاندې شول حکومت به یې ځواب ووایي. خاغلی محب وایي د پاکستان څخه د دا ډول غیر ډیپلوماټیک عمل توقع نه لري. محب وویل
د پاکستان د دغه رقم یو غیر ډیپلوماټیک عمل توقونه کیږي. بیا هم همدومره وایو چې تر اوسه پورې خو دا خبره کوم بینام او بې ګمنامه خبره ده چې کله یې نوم پیدا کړي او په رسمیت پیدا کړل بیا به په هغه وخت کې ورسره د افغانستان دولت جواب ووایي. په هغه ځای کې بیا ډیپلوماټیک مرجع شته دی، هغوی به جواب ووایي.
دا خبرې داسې محل کېږي چې حمد الله محب سمدا وړاندې په ننګرهار کې د خپل څرګندونو پر مهال پاکستان په افغانستان کې د څلويخ کلنې جګړې تر شا بلل او دغه هیواد پر سیاسونه او دوه مخي چلند یې سخت نیوکه کړې وي او پاکستان یو ځل بیا د طالبانو سره په همکارۍ تورن کړی وو. په افغانستان کې د سیاسي چارو څېړونکو په دې حساس شرایطو کې د پاکستان دا ډول د ریزنی ولدي دواړو هیوادونو لپاره په ګټه نه بولي. د سیاسي چارو څېړونکو نجيب آزاد وایي تر دې مخ کې هم دغه هیواد مشرانو پر پاکستان نیوکه کړې وي، خو هغه وخت پاکستان دومره خبرګون نه وخدل شوای. خو د محب خبرو چې دوی دومره خبرګون خدل لامل کابل ته د پاکستان د لوی درستیز سفر کې د لایشي چې کابل کې د ولسمشر سره په زینو مسایلو باندې جدي بحث شوای د افغان سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی. آزاد وویل
لاملې کابل ته د پاکستان د لوی درسي سفر کېدلې سي، ځکه کله چې د پاکستان لوی درسي کابل ته سفر وکړي خپل ولسمشر د اخته په لومړی ورځ وویل چې په ځینو مسایلو باندې جدي بحث وکړي او پاکستان د ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به د افغانستان دولت سره مرسته کوي او خورا همکار بوي. دا په دې معنی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د شغلي غنی او د باجوه ترمنځ پر ځینې توافقات باندې بحث او ځینې توافقات سيونو دغه نور څه دغه ډول څرګندونه فکر کوم چې پاکستاني د هغه توافقاتو خلاف بولی چې د شغلي غنی او د باجوه ترمن سویلی.
څو کاله مخکې د امریکا حکومت هم د حمدالله محب سره د لیدنو او کتنو لړۍ هغه مهال درولې و چې غلی محب یلی وو د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیدزاد له طالبانو سره د سولې خبرو پر پیل کولو کې افغان حکومت کمزوری کړی. که څه هم افغان حکومتي چارواکو د طالبانو لخوا د وروستیو تاوتریخوالي تر شا د پاکستان ملاتړ ویني، خو پاکستان بیا د افغان حکومت هغه تورونه په بار بار رد کړي چې ګواکې پاکستان د طالبانو ملاتړی دی. د زلمی خلیدزاد په شمول امریکایي چارواکي طالبان د مذاکراتو میز ته پر راوستلو کې د پاکستان رول ستاینه کوي. حکمل صدات، دیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
پاکستان فلورز میلز اسوسییشن او د سوداګرو سازمان وایي له تیرو دوه میاشتو څخه د پاکستان او افغانستان په تجارتي دروازه باندې نه باندې اقتصادي چارې په ټپه درېدلې دي او کاروباریانو ته سخت زیان رسیدلی. حمید سمسور پرې نور حال راکوي.
د پاکستان فلور مل اسوسییشن د اتحادیه مشر بدرالدین کاکړ وویل چې د پاکستان او د افغانستان پر سر د پلو باندې نوې پرانستل شوې د ضلع کلاسې پلا د بادنی تجارتي دروازه باندې کاروباري چاري پټه پدریدلې دي چې په نتیجه کې د کلاسې پلا مسلم باغ لورلای ژوب مسخیل او د نورو یو شمیر سیمو کاروباري خلک له سخت مشکلات سره مخامخ دي.
د بادنی بارډر په حق له زموږ غوښتنه دا ده چې دا بارډر د تیرو دوه میاسه د سرکار د بیزه د سختی پرنامه پرنامه باندې تمام کارونه رکاو کړی دي چې دا علاقہ د درو او یاکالو صدا محروم علاقہ ده. په دې علاقہ کې د نن سبا په وخت کې هم نه بجلیسته نه روډسته نه ګیسته نه ټلیفونسته اور نه سکولسته. نو د خدای لپاره چې دا کاروبار برته بحال کړي او اسانیاني ورکي چې د پولی دی خواته او د پولی وا خواته د دواړو د خلکو د روزګار وسیله جوړ شي او هغه د وسکر روزګار وسیله به د بزنس د امپورټ او د ایکسپورټ.
د کوټي د سوداګرۍ او د صنایعو د سازمان په خوانی مشر اختر کاکړ بیا وویل چې تر اوسه پوری پر دغه سره د پوله باندې مارکیټ نه دی پرانستل شوی.
د بادینی بارډر چې د کمی ورځې سي ابتدا شوی دی خلاصوي دی او پراغه باندې نور د سرکار د خوا د مارکیټونه د ان دي شروع شوی او نور په کار کې څنګه زیات شوی دی. نو دا په روان وخت کې به دا کامیاب کیږي او په روان وخت کې به دا مخته دی ځکه چې دا بارډر نو اخلاصوي دی. ما پر بارډر باندې پر بارډر باندې مارکیټونه نه دي کله شوی دا مارکیټونه شروع شي.
د د په خبره چې کومې ژمنې شوی وي د سرحدي پلو پر مارکیټو باندې کار نه دی شوی. تیر کال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د سپتمبر په میاس کې د بادینی دغه تجارتي دروازه پرانستل شوی و. د تګي تجارتي دروازې تر پرانستل مخه دلته یوازې په بلوچستان کې افغانستان ته د چمن قانوني لار موجوده ولا. تجارانوی چې د بادینی لار د افغانستان و منځنۍ سیمه ته او د غډول د پنجاب ترمنځ ډیره ارزانه او لنډه لار ګڼل کېږي. خو دلته په بلوچستان کې د پاکستان د کشتم یو عالی رتبه مامور وویل چې د بادینی دغه تجارتي دروازه زیاتره تاجران د غیر قانوني کاچاک لپاره کاروي. دوی قانوني توکي ډیر کم لري. د تیری کې انصاف حکومت تیر کال اعلان کړی و چې دوی به د افغانستان او د ایران پر سر د پوله باندې اتلس مارکیټونه جوړوي. د درو مارکیټو پایلټ پروجیکټ دوی پیل کړی و چې په هغه کې د افغانستان او د پاکستان پر سر د پوله باندې په بلوچستان کې دوه مارکیټونه او یو بیا په خیبر پښتونخوا کې و. تر اوسه پورې په دې ته اسانتیاوي نه دي ورکول سمي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تر 1500 کیلومتر اوږده سرحدي پوله موجودیت لري. پر دغه سرحدي پوله باندې په خیبر پښتونخوا کې تورخم انګوراډا غلام خان د تګ را تګ لپاره قانوني لارې دي. حکومت وی چې دوی د پاکستان او د افغانستان پر دغه سرحدي پوله باندې او ستراتیاپی صد زیات ازغن تار لګولې دي. لوی مرامیدا دي چې د غیر قانوني خلکو د تګ را تګ مخونی ولسی. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټه.
د واشنگتن ډي سي. نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو په لور. پاکستان کې د صحافیانو بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولاپمنټ اتارټي په نامه هغه مجوزه ارډیننس رد کړی چې حکومت یې په ګډ هیواد کې نافذ کول غواړي. مطبوعات وایي د دغه مجوزه ارډیننس مقصد د کال 2002 په ګډون هیواد کې د میډیا اړوند ټولو اوسنیو قوانینو ختمول دي. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې راپورټ کې اوري.
دغه تنظیمونو په خپل ګډ بیان کې د موجوزه قانون په خپل دایره کار کې سخت ظالمانه بللي او وای دا به د اظهار په ازادي د میډیا په خپلواکۍ او معلوماتو ته د رسایي په آئینی ضمانت تباکون اثرات ولري. د یادو تنظیمونو مشرانو په خپل بیان کې په دغه موجوزه آرډیننس باندې اعتراضات راپورته کړي او ویلي چې دا قانون د هغه مخالف ذهنیت سرګندونه کوي څوک چې د خلکو د اظهار د ازادي او معلوماتو ته د رسایي د حق سره د دښمنۍ تصور لري. په دغه بیان کې ویلي شوی چې دا مجوزه قانون د موجوده حکومت لخوا د برتکلی شو هغه بشمیره ترجمانانو د میډیا مخالف رجحان مجسم علامت دی. مطبوعات وایي چې د دې مجوزه آرډیننس مقصد د کال 2002 د پریس کونسل آرډیننس په ګډون د میډیا اړوند د ټول موجوده قوانین ختمول دي. د میډیا د سار په حواله دغه مجوزه آرډیننس کې وړاندیز شوی چې د ګریډ 2 افسر به د مجوزه پاکستان میډیا اتارټي مشري کوي. دغه تنظیمونو خبرداري ورکړي چې د میډیا د انتظام د موجوده قوانین نو ختمول څنګه چې په دغه قانون کې تجویز ورکړې شوې ده په پاکستان کې شتون لرونکو ټوله میډیا تباہ کړي. د حکومت لخوا د میډیا د انتظام لپاره د نوې آرډیننس په داسې وخت کې مخې تراغلي چې سره ضروران دي د پاکستان د مرکزی حکومت د بشري حقوقو وزارت هیواد کې د صحافیانو د تحفظ لپاره یو قانوني مسوده قامي اسمبلی ته وړاندې کړي. د پاکستان په کچه د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست جنرال سیکرټری ناصر زیدی وایس اف امریکا ډیوا سره په دې اړه خپل خبرو کې وای د مجوزه آرډیننس مقصد د هیواد میډیا قید کول دي.
میډیا کو ڈکلریشن لینا پڑے گا 5 سال 10 سال کے لیے اس کی ہر سال این او سی لینی پڑے گی حکومت سے پھر ٹریبیونل بنا رہے ہیں.
ہغوائی پا دغه مجوزه آرڈیننس کے تجویز ورکڑے شوی دی چې پرنٹ میڈیا به د هر لس یا 15 کلون لپاره نوی ڈکلریشن اخلی او د میڈیا ټولو ادارو لپاره هر کال د حکومت څخه این او سی اغستل وی او بل داسې ٹریبیونل به جوړوي چې پکې به د حکومت د خوخه ججان ناس وی او دا ٹریبیونل به داسې وی لکه د نیب عدالتونه. په دغه مجوزه آرډیننس کې ویلي شوی چې څوک د قوانینو سرغړونه کوي نو په هغه باندې به د 15 کروڑ روپو جرمان نا هم لګول کېږي. د پاکستان مرکزی حکومت د دې مجوزه آرډیننس په حق له لاکم سپیناوي نه دی جاری کړي خو 13 ورځ د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري بي بي سي سره مرکه کې دا تاثر رد کړي چې ګني پاکستان کې میډیا د بندیزونو سره مخ ده او وايي هیواد کې د سوشل میډیا د قابو کولو لپاره لا قوانین نه دی نافذ کړي شوی او په دې مجوزه قوانینو باندې کار روان دی. د اسلام آباد های کورټ وکیل آفتاب عالم وایس اف امریکا ډیو سره په دې مجوزه آرډیننس په خبرو کې وایي کدا قانون منظور کړی شو نو دا به پاکستان کې د اظهار په ازادۍ تر ټولو لوی قدغن وي.
ایک ایسا قانون ہوگا جس کو میڈیا کا مارشل لا قرار دیا جا رہا ہے. یہاں پہ آزادی تحریر و تقریر بالکل ختم ہو جائے گی.
ہغوی دا به یو داسې قانون وی چې د میډیا مارشل لا باور تبیلی کیږي او د سره به هیواد کې د لیک او تقریر ازادي بیخی ختم شي او د دې د لارې به په سوشل میډیا صحافتي ازادي هم د کنټرول لاندې راشي. د صحافیانو د حقوقو د سر د نړیوالې ادارې ریپورترز وداوت بارډر تر مخه کال 2000 کې د پاکستان دننه داسې سلور صحافیان وجل شوي چې د سیړنیز رپورټینګ په موضوع به کار کولو. رپورت کې ویلي شوی چې په کال 2000 کې په 180 هیوادونو کې د صحافتي ازادۍ په لحاظ سره پاکستان په 145 نمبر ولاړ وو چې د کال 2019 په مقابله کې 3 درجه لاندې راغلي. د صحافیانو د حقوقو د یو بل نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست تر مخه د کال 2019 نه تر کال 2000 پورې پاکستان کې لګ تر لګه 80 صحافیان وجلی شوي. خو د پاکستان حکومت دریز لري چې هیواد کې خبریالان د کار مکمل ازادي لري او وزیر اعظم عمران خان وار په وار ویلي چې پاکستان کې میډیا د ماضي پرتله نن ډیره آزاده ده.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.com ټوئیټر @voa
لاهور پولیس د حکومت نامرور جهانگیر ترین ډله کې شامل د واکمن تحریک انصاف ګوند د پنجاب اسمبلی غړی نذیر چوهان پر ضد د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر د بندمولو په تور مقدمه درج کړې. نذیر چوهان د شهزاد اکبر په مذهبي عقیده سوالونه راپورته کړي دي چې ګینی شهزاد اکبر قائدیانی دی. څېړونکي وایي له بده مرغه یو سیاسي شخړې ته مذهبي بڼه ورکړل شوې او پاکستان کې ډېر اسانه ده د خپل حریف په چل نه پوهېږي نو په هغه د کفر ټپ هووه. پیر ولا شاپرې راپور رسولی
د یو شخصي ټی وی سره خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د پنجاب اسمبلی غړي نذیر چوهان د اعتصاب لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر په مذهبي عقایدو سوالونه راپورته کړي وو چې ګنې شهزاد اکبر د احمدي اقلیت سره تړاو لري. بیا د شهزاد اکبر په خواست باندې لاهور یو تاړي د نذیر چوهان په ضد د شهزاد اکبر د بدنامولو په تور مقدمه درج کړې ده. نذیر چوهان د واکمن تحریک انصاف ګوند په ټیکټ د پنجاب اسمبلی منتخب غړی دی خو اوس هغه د وزیر اعظم عمران خان یو وخت کې ډیر نږدې ملګري جهانگیر ترین په ګروپ کې شامل دی. مرکزی حکومت د جهانگیر ترین په ضد شوګر سکینډل یا بوره کاروبار کې غیر قانوني عربونو روپو ګټلو په تور کاروایی پیل کړې ده. رپورټونه وایي چې هم د شهزاد اکبر په وینا اف آی اے یا د پلټونو مرکزی ادارې د جهانگیر ترین سره سختی راغستې ده. رپورټونه زیاتوي چې شهزاد اکبر دا هم غواړي چې جهانگیر ترین گرفتار کړي شي. د سیاسي چارو سیړونکو او د پاکستان پارلماني نظام باندې کارکونکو کې غیر دولتي ادارې پیلډیټ مشر احمد بلال محبوب وایي د بد برغي او سیاسي شخړې ته مذهبي بڑا ورکړې شوې ده.
جب کوئی اور چیز استعمال نہ ہو رہی ہو اور کارگر نہ ہو رہی ہو تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مذہب کا خاص طور پہ یہ قادیانیوں کے خلاف اگر کوئی گفتگو کر دے اور اس کے بارے میں
هغه وایي پاکستان کې دا یو اسانه خبره ده که د خپل حریف په چل نه پوهېږي نو هغه باندې د کفر فتوا لګوه او د هغه مذهبي عقایدو ته لانجامه نه ووایه. احمد بلال محبوب زیاته کړې پاکستان کې د قادیانانو مسله ډېره حساسه ده او ندیم چوهان چې په شهزاد اکبر کوم الزام لګولې دي او بیا یې د ګرفتارۍ ورکولو اعلان هم کړی دی نو دې سره به ولسي جذبات نور هم راپارېږي. بلخوا شهزاد اکبر ټویټ کړی دی چې یو مسلمان باندې د کفر فتوا لګول د پاکستان د قانون لاندې جرم دی ځکه هغه د نذیر چوهان په ضد مقدمه درج کړې ده. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي شهزاد اکبر په ښه ډول خپل کار کوي. فواد چودھری د خپل ټویټ د لارې لاهور پولیسو باندې د نذیر چوهان په ضد د سخت کاروایۍ کولو ټینګار هم کړی و. وړاندې نه د بشري حقوقو تنظیمونو د مذهبي ازادو په اړه د امریکا حکومت کمیشن د مذهب قانون د لګکو په ضد ناوړه کارولو پیښو کې راغلي زیاتوالي په سر د پاکستان په حکومت سخت ټکونه کوي. په وروستو کې د یورپي اتحادیې هیوادونو پارلمان د مذهب قانون ناوړه کارولو پیښو کې راغلي زیاتوالي په سر د پاکستان لپاره تجارتي مراحتو ته بیا کتنې قرارداد هم منظور کړی و. د واکمن تحریک انصاف ګوند نذیر چوهان لخوا هم د خپل ګوند شهزاد اکبر په مذهبي عقایدو باندې د حمله په یو داسې وخت شوې چې وزیر اعظم عمران خان د مذهب د سپکاوي قانون دفاع کوي. د یورپي یونین پارلمان لخوا دغه قانون ختمولو غوښتل ته غبرګون کې وزیر اعظم عمران خان دی کې د بدلون یا بیا کتنې امکان هم رد کړی دی. کال 1978 کې د هغه وخت فوزي امیر جنرال ضیا په دور کې منظور شوی دغه قانون د لاندې تر اوسه یو نیم زر تنانو په ضد مقدمې درج شوي دي. مهمه خبره دا هم ده چې لا تر اوسه په دغه جرم د لاندې عدالتونو نه د مرګ سزا شوي یو تن هم نه دی تیزندي کړی شوی خو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې دغه جرم باندې تورن یو شمېر تنان د قهرجن مظاهرچیانو د لاسه وجلي شوي دي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
دانا اوریدونکو السلام علیکم دا دو وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن دا خالی ورځ کال 2023 د مئی د میاشتې 9 نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. امریکې د افغان ځواکونو لپاره مرستو کې د زیاتوالي اعلان کړی او وای افغانستان کې د امریکای جنگي پوز په غیر موجودګۍ کې به دا د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. پاکستان کې د خبريالانو، بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولپمنٹ اتارټي په نوم هغه تجویز شبه صدارتي حکم یا ارډیننس رد کړي چې حکومت یې په ټول ملک کې نافذ کول غواړي. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان نه د اسمبلی غړي میر کلام وزیر په اسمبلی کې د پخوانی فاټا او د صوبې په مردم شماري د بحث کولو لپاره تحریک جمع کړی دی او وای په سشمیرنه کې د پختونو آبادی کمه خودل شوی او په دې باندې په اسمبلی کې بحث پکار دی. امریکای د افغان ځواکونو لپاره مرستو کې د زیاتوالي اعلان کړی او وای افغانستان کې د امریکای جنگي پوز په غیر موجودګۍ کې به دا د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکای صدر جو بایدن د جمعې په ورځ د خپل ملک لپاره د 215 ارب ډالره دفاعي بجټ وړاندې کولو په وخت د افغان ځواکونو لپاره هم د 3.3 ارب ډالره مرسته اعلان کړي. افغانستان لپاره د صدر بایدن د مرستو اعلان په تیر مالي کال کې د امریکای لخوا دغه جنگ ځپلی هیواد ته ورکړل شوو مالی مرستونه 3.5 میلیون ډالره زیات دي. کچاري کانګرس ته دغه پیسو منظوري ورکړه نو دا به د افغان قومي دفاع او امنیتي ځواکونو 3.5 لک غړو لپاره جنگي سامانونو او تربیت ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د پینټاګان دفاع چارو موقتی نائب سیکرټري او د مالیاتي چارو افسر ان میک انډریو خبري اعلانو ته ویلي دوی فکر کوي چې د افغانستان نه د امریکای پوز راوتو په وخت دوی ته په دغه ملک کې موجود ځواکونو لپاره د زیات امنیتي مرستو ورکولو ضرورت دی. د دفاع وزارت چارواکي افغانستان کې د جنگي خرچو پوره کولو لپاره کانګرس ته د 8.9 ارب ډالر پیسو درخواست هم کوي، کوم چې د تیر کال په نسبت 3 ارب ډالر کم دي. پاکستان کې د خبريالانو، بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولپمنٹ اتارټي په نوم هغه تدبیس شبه صدارتي حکم یا ارډیننس رد کړي چې حکومت یې په ټول ملک کې نافذ کول غواړي. پاکستانی میډیا وایي د دغه مجوزه ارډیننس مقصد د کال 2002 د پریس کونسل په شمول ملک کې د میډیا په حق له ټول اوسنی قانونونه ختمول دي. په دغه صدارتي حکم کې دا تدبیس هم ورکل شوی چې د 2 ګریډ افسر به د مجوزه پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټي مشري کوي او دغه ادارې ته به اختیار وي چې د قوانینو خلاف ورزي کولو په سر د 50 کروڑ روپو پورې جرمانه ولګوي. پاکستان کې د خبريالانو لوی تنظیم پی ایف یو جی، د بشري حقوقو ډلې ایچ آر سی پی او د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل دغه مجوزه قانون د ظلم نه ډک بللې او ویلي دا به په عین کې ورکل شوی د اظهار په ازادۍ او معلوماتو ته د رسای په حق باندې تباه کوونکي اثرات ولري. د پاکستان حکومت د دغه تدویس کړي ارډیننس په حق لاسنه دی ویلي، خو حکومت داوه کوي چې د ملک میډیا د تیر وخت په نسبت زیاته آزاد ده. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو پوهانو او سیلونکو د وفاقي حکومت په وینا په ټولو صوبو کې د راتلونکي اگست میاشت نه په پرایمري سکولونو کې یو ډول تعلیمي نصاب شروع کول د آئین د 13 ترمیم خلاف ګام بللی. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت پلان لري چې نوی تعلیمي نصاب به په اولنی پړاو کې د اول نه د 5 جمعات طالب علمانو ته خود لیکيږي او په 2 پړاو کې بعد د شپږم نه د 8 جمعات پورې زده کوونکو ته خود لیکيږي او د کال 2023 نه به یو شان تعلیمي نصاب د 9 او 12 جمعات طالب علمانو ته غزول لیکيږي. د تحریک انصاف حکومت وايي د یو شان تعلیمي نصاب مقصد په ټول ملک کې طبقاتي تعلیمي نظام ختمول دي او د ملک په کچه د تعلیم لپاره یو معیاري بنیاد ټاکل دي. خو د تعلیم ماهران په نوي تعلیمي نصاب نیوکې کوي او وایي دا به په زده کوونکو کې تنقیدي سوچ ختم کړي. د پاکستان د تعلیم ماهران وایي د اتلسم ترمیم لاندې د ټولو سیاسي پاټو په صلاح د تعلیم نصاب ټاکلو اختیار صوبو ته ورکړل شوی. ماهرین وایي د وفاقي حکومت په دغه نصاب کې به د بیلابیلو ټولنو قامي اتلانو ځای جنګي اتلان ونیسي او ورسره به په ځوان کول کې د پښتنې صلاحیت ته ډیر نقصان ورسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بیړني حالاتو د مرستو اداره یونیسف وایي پاکستان ته د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د ویکسین پروګرام لاندې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د فایزر کمپنۍ جوړ ویکسین 1,00,000 خوراکونه رسیدلی دي. د صحت نړیوالې ادارې د کوویکس پروګرام لاندې پاکستان ته د ویکسین ورکولو دا دویمه برخه ده. د دې وړاندې پاکستان ته د آسترازینیکا اکسفرد جوړ ویکسین 12,00,000 او 18,000 خوراکونه ورکړل شوي. پاکستان ته به د کوویکس پروګرام لاندې د کورونا وایرس خلاف د ویکسین 12.2 میلیون خوراکونه ورکولی شي. اخوا په پاکستان کې د هندي ډول کورونا وایرس اولنۍ پیښه معلومه شوې ده. د دې وړاندې پاکستان کې په برتانیا او جنوبي افریقا کې په جنیاتي توګه د بدل شوو کورونا وایرس قسمونه موندل شوي کم چې ډېر په تیزۍ سره خوریږي. د جمعې په ورځ د پاکستان د صحت قومي مرکز ویلي د مې د میاشتې په اولنو درې هفتو کې چې دوی کومې نمونې اخیستي په هغه کې په هندوستان کې موجود د کورونا وایرس قسم معلوم شوی دی.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان کې د وفاقي حکومت لاندې په اسلام آباد کې د هر فکر او د صوبایي حکومتي یونټس نمندګانو باندې مشتمل یو نېشنل کریکولم کونسل یا قومي تعلیمي نصاب په خپل غونډه کې یو تعلیمي نصاب جوړ کړی او ټول هیواد کې به دا یو نصاب وي. خوایا د دغه یو تعلیمي نصاب او یو قوم جوړولو دغه هڅه به څه ګټه وکړي؟ د خیبر پښتونخوا تعلیمي پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ دا به تاسو د دې ویډیو ته خبري علي صادق قسم شاپ رپورت کې ووري.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې ماهرانو د سکول ماشومان لپاره یو کامي کریکولم یا تعلیمي نصاب منځوري ورکړی دا او غواړي یو کام او یو تعلیمي نصاب وي. خو ون نیشن ون کریکولم په هکله په خیبر پښتونخوا کې پوهان وایي یو تعلیمي نصاب د طبقاتي نظام ختمولو لپاره بخوي. خو د پاکستان غونډې وفاقي ملک کې د بیل بیل مورنۍ ژبو، کلتور، ثقافت او تنوع له هم ځای ورکول پکار دي او پکار ده پاکستان کثرت کې وحدت وګوري. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نیشنل پارټۍ ګوند په وخت کې په عین کې اتلسم ترمیم د لاري ثبوته نصاب جوړولو اختیار او حق ورکړل شوی وو. دغه غوند د ثقافت یا د کلتور صوبایي سکتر پروفیسر خادم حسین وای د ون نیشن ون کریکولم بنیادی فکر کلتوري، سیاسي او علمي ستونزې لري. پاکستان یو وفاق دی او دلته تعلیمي نصاب جوړولو اختیارات صوبو سره دي. په هغه باندې د وفاق فیصله کول غیر عیني عمل دی.
سنگل نیشنل کریکولم مطلب دا دی چې سنگا سبونه اختیار واپس واغستې شي او د ماشومانو کلتوري ضرورتونه یو شان کې دي. دا سنگ ممکنه ده نو بیلابیل کلتورونه دي، بیلابیل ماحولونه دي، بیلابیل فطرتونه دي، بیلابیل جغرافیه دي. دې کې د بیلابیلو مثالونو، د بیلابیلو کلتورونو، د بیلابیلو د اطلانو، د تاریخ دغه ټول په نصاب کې ځای کول دي. په تعلیمي نصاب کې نو دې سره یو خودغه چې کوم د دې بنیادی فارموله د چسنګ د ټول په زور یو شان کې په فکری توګه باندې او په زور او سیاسي توګه باندې نو کومونه دلته ډیر دي، تهذیبونو کلتورونه ډیر دي، جبې ډیر دي، دغه ټول یې ختميږي نو دا علم تم تاوان دي، دا پوهه تم تاوان دي، دا ملک تم تاوان دي، دا قومونو تم تاوان دي.
سیاست مدار افراسیاب خټک هم وای د وفاق د ټول ملک لپاره یو تعلیمي نظام جوړول یو غیر عیني عمل دی، ځکه چې دا د صوبو اختیارو. هغه وای د پاکستان غونډې ملکونه چرته چې تاریخي، کلتوري او د ژبي تنوع پکا د بیل بیل نصاب وي. هغه وای د پاکستان نصاب کې دومره زیات مرکزیت و چې بنګالیان هم د دې د وجې پاکستان نه جدا شو، او کله چې هغوی خپل مورنۍ ژبه د پاکستان ژبو کې شاملول غوښتنه کوله نو په هغوی ګولای اورول شوي.
دا تنوع چې دا د کثرت چې ښکاري، کدا موږ تسلیم کو وی پیجنو نو دې سره اتفاق پیدا کی، خو کدی نه موږ انکار وکړو او دا د خپل لاندې کولو کوشش وکړو نو دې سره اختلاف پیدا کیږي. او دا اختلاف زموږ په خپل بنګالي ژبه پاکستان کې یعنی نه تسلیمېدا 1952 کې دا کی یونیورسټي طالبانو مظاهره وکړه چې زمونږ ژبه یعنی بنګالی ژبه تاسو قومي ژبو کې یو ژبه تسلیم کړي. پاکستان مرکزی حکومت نه صرف انکار وکړو په غیر ډزې وکړي. د هغې یو یادګار جوړ شو چې ډاکې ته یوځل تللی ما یادګار ما کتلی دی. نو هغه یادګار چې دی د بنګله دېش بنیاد هغې نه پرېوتو. نو دا خو زموږ ازبیلي خبرې دي، مګر پاکستان واکمنان اوس هم تاریخ نه سبق نه زده کوي.
په پیښور اسلامي کالج کې د پښتو شعبې د رحمان بابا چیر چیرمن او د پښتو مشهور شاعر عباسین یوسفزی وای ون کریکولم ون نیشن ښه سوچ دی، خو بیل بیل مورنۍ ژبې هم ماشومان ته ښودل ضروري دي چې ماشومان د دغه ژبو د لارې خپل کلتور او خپل ځان هم وپیژني.
هر څوک بیل بیل کریکولم وای کده د ټولو بچو یو کریکولم شینو د دیو د کمپټیشن به صحیح بیا اندازه کېدې شي. خو زه چې څومره سوچ کوم نو په دې کې دا یو خبره اضافه کول غواړي چې هر بچی ته د مورنۍ ژبه انیشلی د لازمی مضمون په تور باندې گریډ 1 ټو گریډ 12 خامخاو خودل شي، ځکه چې د خپل ژبه نه وای نو د خپل کلچر نه، د خپل هیروز نه، د خپل ویلیوز نه، د خپل ټریډیشنز نه، د خپل هیستوري نه د دین لري وزي.
پوهانوی د وفاقي حکومت ټول ملک لپاره یو تعلیمي نصاب جوړول ک یو طرف ته یو غیر عیني عمل دی، بل طرف ته د یو کامیت یا مرکزیت هڅه کول په ځای مورنۍ ژبو کې تعلیم او هر صوبې کې موجود تاریخي، کلتوري او ثقافتي تنوع د تعلیمي نصاب برخه پکار ده. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
شمالی وزیرستان منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر صوبایي اسمبلی کې د پخوانی فاټا او د صوبي په مردم شماري بحث کولو لپاره تحریکی التوا جمع کړی دی. نو وړي د ریز لري چې د کال 2018 په سرشمیرنې رپورت کې د پښتون میشتو سیمو آبادی کم خوده شوی او په دغه سیمو کې دوباره سرشمیرنه کول پکار دی. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویاند کمران بنگش وایي چې د صوبو د تحفظاتو له امله د مشترکه ګټو کونسل د دوباره مردم شماري کولو اراده لري. نو تفصیل له پیښور نه د ډیپی د خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې اوري.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر ویل چې د تحریک التوا جمع کولو مقصد دغه معاملې په ایوان کې زربه سراوستل دي چې نه یوازې قبایلی سیمو کې بلکې د صوبې نورو برخو کې هم مردم شماري کې آبادی کم خودل شوی. او باید په دې سیمو کې دوباره سرشمیرنه تر سره کړی شي.
قبایلی ولس کم ده دا تقریبا څه کم 50 لک آبادی خودلې شوې ده په دې کې. خو په دې کې زمونږ سره یو دا مثال پروت دی چې د شمالي وزیرستان په خلک په 2014 کې را کډوال شول د ضرب اعظم نه. دلته چې کوم ایف ڈی ایم اے وا هغه به دا شمیره ښودله چې مونږ 14 لک انسانان فیسیلیټیټ کړل، مونږ 14 لک انسانانو ته خوراک او دا شیونه ورکړل. خو چې دا څه ټول راوالي چې د افغانستان ته تللي وي نو دا خو بیا ډېر زیاتېږي. په هغې نه بیا د دې نه دا خبره معلومېږي چې زمونږ سره په سرشمیرنه کې د بولان نه واخله تر چتراله زمونږ سره زیاتوب شوی دی.
د کال 2019 د سرشمیرنې تر مخه د خیبر پختونخوا آبادی 3,15,000 ریکارډ شوی ده. په موجوده سرشمیرنه کې د قبایلی سیمو آبادی 5,50,000 خودلې شوی. د هیواد په کچه په کال 1998 کې تر سره شوی مردم شمارې تر مخه هغه وخت د پخوانی فاټا آبادی 1,30,000 مخه تراغلی و. په اسلام آباد کې مېش د سیاسي چارو ماهر قریش غټک وی وی دوت ویل چې د یو سیمې د ترقۍ لپاره شروع کیدونکو منصوبو او د صوبو ترمنځ د وفاق لخوا تقسیمیدونکو پیسو لپاره مردم شماري ډیره مهم وی.
کم نېشنل فاینانس کمیشن ایوارډ دی چې په کوم کې د وفاق نه پیسې چې د صوبو تر اجنو پاره کې یو غټه حصہ چې د آبادی په بنیاد باندې راځي او چې کوم صوبې آبادی زیاتې نو هغه صوبې ته زیاتې پیسې د آبادی په بنیاد باندې ملایږي. همدارنګه چې زمونږ چې کوم پروینشل فاینانس کمیشن دی دا یو خپل فرموله د پاره کې چې د آبادی ته یو غټ حصہ چې دی د پیسو ورکړي کیږي. مزدې د وژنه د هرې علاقه د خلکو چې دی دا کوشش دی چې د دې صحیح عدد شمار چې دی د آبادی کې راشي.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبای حکومت ترجمان کامران بنگش وی ویډ وته ویل چې صوبای سملای کې پیش شوی دغه تحریک التوا باندې بهز د پاره به اړوند معلومات ایوان ته پیش کول شي او دا چې مرکزی حکومت غواړي د صوبو تحفظاتو لری کولو د پاره مردم شماري دوباره وکړي شي.
ورې دې حواله سره چې کوم دې کونسل اف کامن انټرست فیصله ده چې دوباره به سنس نو هغه زما خیال دې دا ایشو کو ریزول کړي دا چې دا سند هم په تحفظاتو په سنس باندې او پښتونخوا هم په دې باندې کنسرن شو کړو نو دا به دوباره کی
سیلون کی وای په پاکستان کې د روان دینه د قومي شناختی کارت جوړولو د پاره اداره شتون لري کوم چې د هیواد په کچه د خلکو ډیټا یا معلومات جمع کوي. دی وای کچری د نادرا نظام نور هم خکړی شي او د ماشومانو د پیدایش او خلکو د مړینې په اړه ریکارډ جمع کول لازم کړي نو د سره با کرا سرشمیرنه تر سره کول ممکن شي او د دغه په بنیاد به هرې صوبې ته په اسانۍ سره خپل حقوق ملاويږي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voajiva. خیبر پختونخوا کې د ګاډو کاروبار کوونکي وایي په پنجاب صوبه کې د خیبر پختونخوا رجسٹرډ ګاډي زورول کیږي، د شک په نظر ورته قتل کیږي او سپک ورته قتل کیږي. دوی وایي د صوبایي محکمې لخوا د رجسٹریشن د سہولتونو د نشټوالي لامل خلک په پنجاب او اسلام آباد کې ګاډي رجسٹر کوي چې صوبې ته ملي زیان هم رسی. خو د خیبر پختونخوا د ګاډو د رجسٹریشن محکمه وایي په صوبه کې به ډیر د ګاډو یونیورسل رجسٹریشن نظام عملی او په آنلاین ذریعہ به خلکو ته د ټوکانو جمع کولو سہولت ورکړي. نو تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې اوري.
یوسف زمان د 13 ولسو کالو راهسه د گاډو کاروبار کوي. دی وايي په خیبر پښتونخوا کې رجسٹرډ شوی گاډي په پنجاب صوبه کې زورولي کیږي او هغه ته د شک په نظر کتل شي. یوسف زمان وايي په خیبر پښتونخوا کې د گاډو د رجسٹریشن محکمه هغه سہولتونه نه ورکوي کوم سہولتونه چې پنجاب حکومت ورکوي. د دوی وینا ده په خلکو کې دا یو عام تاثر دی چې د پنجاب گاډي په اسانه خرڅيږي.
کوم د مین پرابلم دا دی چې بګې نمبر گاډي مون پنجاب ته انټر کوو، پنجاب پولیس په غیبون لازمي پنجاب نمبر پلیٹ لگی چاہے پنڈے والی نہیں کھلا اور پورا کے سب مشکلات نہیں پنجاب والا جمع گاڑی نہ لی اور پختون چکم دے داغا گاڑی ختم ہی نہ لی جمع ڈپارٹمنٹ چکم جمع صوبے والے دی اگی منگ کا آگ شان پنجاب پچان فیسلٹی نہ رکھے لائف ٹائم سیکنڈ ڈاکومنٹس نیم چینج کولو سلورم داغی آپشن دار اکڑے چیزا آن لائن کولے شب
سرکاری شمیرے وائی دا خیبر پختونخوا اویا فیصد گاڑی پنجاب صوبہ یا اسلام آباد کی رجسٹرڈ کی گی چیلا عمل یہ پ اربونو گٹا پنجاب صوبې ته دی. د سرکاري ذریعو وینا ده په خیبر پښتونخوا کې د گاډو د رجسٹریشن د قیمت په پرتله په اسلام آباد کې پر رجسٹریشن زیات خرڅونه کیږي. د خیبر پښتونخوا د گاډو د رجسٹریشن د محکمې ذلي مشر د دې خبرې سره اتفاق لري او وایي چې زیاته ګټه نورو صوبو ته منتقل کیږي. خو دوی بیا وایي د گاډو د رجسٹریشن په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت یو پلان جوړ کړی دی چې د نوو گاډو رجسٹریشن د ضلعو په ځای اوس د صوبې یونیورسل نمبر ورکړي، د رجسٹریشن په نظام کې بدلون راولي او خلکو ته دا سہولت هم ورکړي چې په آنلاین ذریعہ د گاډو ټوکن جمع کړي.
آلموسټ 90% چکم دي کار پدی باندې شوی دي. پلیټس کې دا سہولیات دي چې دا خو یو مشين ریډي بل دي چې دا آر اف آی ڈی چپ پدی کې لګي دي. د دې کوالټي چکم دا هغه انټرنیشنل کوالټي ده. د دې کې چکم سلور استعماليږي، رست یا زنګ کېدو هغه مسله بني. ان شاء الله ممدغه کال کې به دا سپیشل نمبر پلیټس چکم دي دا به ایشو شي. زمو چې کومه کاپي ده دا به کنورټ شي په کارډ باندې، سمارټ کارډ باندې، او ان شاء الله نیکسټ منت به زمون کوم ټوکنی دا به آن لائن ایپ باندې تاسو جمع کول شي.
په خیبر پښتونخوا کې د ټیکسونو د محکمې د ویب پاڼې مطابق د 1500 سی سی گاډی نه تر 1000 سی سی گاډی پورې اډوانس ټیکسونه د 1500 روپو نه تر 1500 روپو پورې مقرر کړي شوې دي، او د 1200 سی سی گاډی نه د 1300 سی سی پورې په گاډو 1500000 روپو اډوانس مالیه اخستې شي. سرکاري ذریعہ وایي روان کال د حکومت لخوا د ټیکسونو صوبایي محکمې ته د رجسٹریشن په مد کې 1500 ملیون روپو او د ټوکن په مد کې 900 ملیون روپو هدف ورکړل شوی دی. او مامورین وایي د پاکستان په نورو صوبو کې د رجسٹریشن له عمله هر کال خیبر پښتونخوا ته د رجسٹریشن په مد کې د 3 to 4 billion روپے پورې نقصان کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان په 15 جون د ماحولیاتي نړیوالې ورځې کوربتوب کول د پاکستان په ګټه دي، او دې سره به پاکستان ته د موسمي بدلون له وجې ورپې خوستونځو باندې د نړۍ هیوادونه په ښه توګه خبر شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د چاپیریال د ورځې یا ماحولیاتي نړیوالې ورځې کوربتوب کول د اعزاز خبره ده. په اړه نور تفصیل د ډیوی خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې ورکوي.
د پاکستان په قربتوب د ماحولیاتو نړیوالې ورځې منځلو مقصد په نړۍ کې د موسمي بدلون په اړه پوها خورول او د ماحولیاتو د بدلون مخنیولو لپاره ګامونه پورته کول دي. پاکستان په اول ځل د دې نړیوالې ورځې قربتوب کوي. د موسمي بدلون په اړه لیکونکي او خبريال اسيب مومن وايي په دې نړیواله ورځ به ډېرې خبرې د نړۍ نه ورکیدونکي د حشراتو او مرغو په اړه باندې کیږي.
خکل چې د دې ورځې کوم ټیم دی نو هغه د ماحولیاتي نظام بحالي مطلب دا دې د دې تین چیرې زمونږ په ایکو سیستم کې زمونږ په ماحولیاتي نظام کې چې څومره نور سپیشیز مونږ سره اوسېږي په ماحولیاتي نظام کې زمونږ اوبر راځي سپیشیز راځي هوا راځي چې دې د بحالۍ خیال وساتو.
د جرمن واټنوم ادارې کال 2000 رپورټ تر مخه پاکستان په نړۍ کې 5 نمبر هیواد دی چې د موسمي بدلونونو ډېر اغیزمن شوی دی او کلیز د میلیونونو روپو مالی او جانی زیان سره مخ کیږي. د پیښور پوهنتون د ماحولیاتو څنګه مشر ډاکټر محمد نفیس وایي د نړۍ په کچه موسمي بدلون کې د پاکستان برخه ډېره کمه ده، خو اثرات د نورو هیوادونو په نسبت دلته د تودوخې کچه زیاتېدو، سیلابونو، بې موسمه بارانونو، د ګلیشیر ویلې کېدو او د حشراتو او مرغو ځینې قسمونو ختمېدو په شکل کې څرګندېږي. محمد نفیس ویل که پاکستان د کانفرنس ته پوره تیاری وکړي نو د نړۍ هیوادونو ورسره ټکنیکی او مالی مرستو کولو ته رضا کیدی شي.
ټول کې زمګا انوایرنمنټل ډیپارټمنټ سپینګ یو ټول کې هغه مین پاور جوړي نو مین پاور موږ سره کمی نشته، موږ سره کمی دی د فاینانشل ریسورسز کمی دی او د ټکنالوژیکل ریسورسز کمی دی.
د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه وزیر اعظم عمران خان سورزی وړاندې ویلیو پاکستان د ماحولیاتو نړیوالې ورځې قربتوب کول خپل اعزاز ګڼي او پاکستان د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دی چې د موسمي بدلون اثراتو په ختمولو باندې په سنجیدګۍ سره کار کوي او دا ځکه کوي چې د راتلونکي نسلونو لپاره یو ښه ملک پرېږدي. عمران خان ویل پاکستان د بدقسمتۍ نه هغه لسو هیوادونو کې دی چې د موسمي بدلون د اثراتو نه ډېر اغیزمن کیږي. څېړونکي وایي د موسمي بدلون د اثراتو نه بچ کېدو لپاره پاکستان ته به په خپل هم ګامونه پورته کول وي، لکه د ونو بوټو کار به زیاتولي او د کاربن ډای اکسایډ ګیس اخراج کې به کمی راوستلی او د دې نړیوالې ورځې قربتوب سره به وکړی شي چې پاکستان د نړۍ پرمختللي هیوادونه په دې آماده کړي چې ټکنیکی او مالی مرستې ورسوي کې. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداري چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د کیمیا یو اسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې امریکا او د تنظیم 15 نور غړي ملکونه د کیمیاي وسلو ځان سره د ساتلو او د دې د استعمالولو په سر د شام د بشار الاسد د حکومت په غندلو کې کامیاب شوه دي. د دا قسمه کیمیایی وسلو ځان سره په ساتلو په شام د کیمیایی وسلو د لوزنامې د خلاف ورده قصور هم ثابت شوی دی. په کانفرنس کې د شام د غندنې په حق کې اواتیا او په مخالفت کې 15 فوټونه پریوتل. د کیمیایی وسلو د استعمال په سر د شام د غندنې کې دونه علاوه د کیمیایی وسلو د بندیز د لوزنامې لاندې شام ته حاصل ځینې حقونه او مراعات هم ځنډولې شوې دي. په دې کې د ذکر وړ یو حق د ووټ اچولو دی چې شام تنه اوس محرومه شوی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې شام ته د ووټ اچولو حق صرف په هغه صورت کې واپس ورکول شي کله چې د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس لوی ډایرکټر دا رپورټ ورکړي چې شام په دې لړ کې ځینې اقدامات مکمل کړي دي. د مثال په توګه د خارجه چارو ویان نت پرایس وایي چې شام به اول د خپلو کیمیایي وسلو ذخیره او پروګرام سره تعلق لرونکي ځینې اهمې مسالې اواري. د شام خلاف ووټ د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس د تحقیقاتي ډلې د تیر کال د رپورټونو د خورېدو نه پس اچولې شوې ده. په کومو کې چې د شام حکومت په کال 2019 او په کال 2018 کې د انګار ګرځولې شوې ده. د رپورټونو کې دا هم ویلي د حکومت د کیمیایي وسلو استعمال نه د لاس په سر کېدو او د شام د کیمیایي وسلو د ذخیرو تباکولو ته د پیشکولو نه پس هم تر ډیرو کلونو پورې د کیمیایي وسلو د استعمال په ناوړه عمل کې اخته. امریکای په خپل تور هم د دې خبرې جاج لګولې دی چې اسد حکومت په کال 2014 کې د کیمیایي وسلو په لوزنامه د دستخط کولو نه پس هم کم نه کم 50 ځله کیمیایي وسلې استعمال کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې د یو غړي ملک خلاف اقدامات شوي دي. ښاغلی نیټ پرایس ویلي دي چې امریکا د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس د تنظیم لخوا د شام د غندنې کولو په اقدام خوشاله ده او د بین الاقوامي برادرۍ ستاینه کوي چې د کیمیایي وسلو د استعمال خلاف د بین الاقوامي اصولو د بالا ساتلو په خا اراده کړی ده. ښاغلی نیټ پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې د کیمیایي وسلو استعمال که هر ملک کوي دا د ټولو لپاره خطر ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.